Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د حمل یاوري 13 او د اپریل 8 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې نږدې 1000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایستل شوي کډوال د 944 کورنیو غړي دي چې څه باندې 1100 ښځې او شاوخوا 2000 ماشومان هم پکې دي. پاکستانی چارواکو د تیرې مارچ میاشتې تر 1.5 پر اولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له هغو سیمو ووځي که نه اخراج به یې کړي. د پاکستان پولیسو د دې مهرت له پوره کېدو وروسته د افغان کډوالو ایستل ګړندې کړي دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو اجباري ستنول ودروي. د پاکستان پوز وی هغه اته تنه وسلواله وجلی چې د دوی د ادعا مخې د افغانستان له خاورې غوښتل د شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمو ته ننوځي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه ویلي پوزیانو یې له دغو وسلوالو سره د شنبه په ماښام جګړه وکړه چې اته تنه یې ترې ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. اعلامیه کې راغلی پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو له حکومته غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله مدیریت کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې پاکستانی چارواکي د دغه ډول غیر مسؤلانه خبرو پر ځای باید د خپل هیواد امنیت او کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدیلی پرون یک شنبه ناوخته دغه خبر په تهران کې له ښاغلي اتابک سره تر لیدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه اعلان کړ. اتابک له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ اهمیت ته په اشاره ویلي ژر به د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. ایراني چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه دغه سفر د کرانې ټې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل ته د ایراني چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. 13 جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم کابل ته سفر کړی و. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان سره یې تعامل ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تمی بروس د حمل په 12 ویلي و د ایران حکومت د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. او ټاکل شوی د فرانسې، مصر او اردن مشران نن دوشنبه په قاهره کې د غزې پر وضعیت وروسته تر هغه بحث وکړي چې اسرائیل یو ځل بیا پر دې تړانګه خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون یک شنبه قاهرې ته ورسېد او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې وکتل. مکرون به سبا سه شنبه غزې ته نږدې د مصر العریش بندر ته ولاړ شي او هلته به د غزې د بشري وضعیت جاج واخلي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د فرانسې ولسمشر ویلي د غزې پر وضعیت به پراخ بحثونه وکړي او په خبره یې د دغې جګړې په پای ته رسولو کې مصر او اردن مهم رول لري. اسرائیل د مارچ له 13 او د یو لنډمهاله اوربند له نافذېدو را په دې خوا یو ځل بیا پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com او facebook.com/azadiradio. پاکستان تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 1000 افغانان اخراج کړي دي. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي پاکستان کې درې مهمو هیوادونو ته د تک په تمه میشت افغان خبریالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
نو اوس هم ډیر داسې جرنلستان پاتې دي د هغوی کیسونه آلریډي په انګلیسو کې پروسس کړي او اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسونه تقریبا منظور شوي.
روسیې د اوکراین پر مرکزی سیمو پراخ بریدونه کړي او د خوست د یوب خیل اوسیدونکو د اساسي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي.
لیاری ټولی خراب دی، لیاری نشتا، سیګارې برنه چی خاټی وی، موټر نش اطلاع خال ډیر په تکلیف دی.
نو راپورونه همشته هله د ترپایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. په تیر یو اونۍ کې له پاکستانه کابو وزره افغان کډوال استل شوی دی. د پاکستان اکسپریس تریبیون رسپانې پرون د اپریل په شپږمه د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت پلان لري د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات هم ګړندي کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي چې د دوی په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا هم شدید شوی. نورحال له فیروزی عزیزی نور.
د تیرو شپږ ورځو په ترڅ کې د 944 کورنۍ په ګډون 6200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورسپارنې د اپریل په شپږمه د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان کډوال چې 2800 اویا نارینه، 1555 خزې او 2001 اویا ماشومان پکې شامل دي، د لنډي کوتل ترانزیتي کمپ ته له لیږدولو او له قانوني لارو چارو وروسته افغانستان ته استول سوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 353 افغان کډوال چې د استوګنې اسناد نه لري په پاکستان کې نیول سوي او د استلو د راتلونکو پړاوونو لپاره تر څارنې لاندې دي. د ورځپاڼې په ټکو د افغانانو ګڼ شمېر دوکانونه او دفترونه لاختر وروسته په ځانګړې توګه د پېښور ښار په سوداګریزو سیمو کې تړلي پاتې دي. اکسپریس ټریبیون زیاته کړې چې د پاکستان حکومت اراده لري چې د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات شدید کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا شدید شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان موسی خان چې د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: بل میشت افغان کډوال عبدالله خان هم وویل په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ او پاکستانی سیاستوال او د هغه هیواد د ملي عوامي ګوند غړي سید زبیر شاه په خپلو پانو له بند خونې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ګڼ شمېر ماشومان لیدل کېږي، چې پکې یو سړی د دوی په استازیتوب وایي چې له تېرې یوې شپې راهیسې چې دوی هلته لیږدول سوي خواړه او اوبه نه دي ورکړل سوي. دغه راز په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی اے سی ویلي چې افغان کډوال ته نیول کېدو له ویرې له خپلو کورونو نه سي وتلای او د کورنۍ خوراکي توکي په چټکۍ د ختمېدو په حال کې دي. دغه کمیټه چې په پاکستان کې د خلکو د حقونو له مدافعینو او له پاکستاني وګړو جوړه ده، پر اکسپانه یې لیکلي چې ماشومان او کورنۍ په قصدي ډول له یو بله جلا کړل کېږي او ټینګار یې کړی چې د نیول شویو کسانو لیست باید چمتو سي تر څو د کورنۍ غړي یو بل سره ومومي. تر دې مخکې یو شمېر ستانه کړل شوي او کډوال ویلي و چې له خپلو کورونو ایستل شوي او اجازه نه ورکول کېږي چې خپل مالونه له ځان سره یوسي. د بشري حقونو سازمانونو او د کډوالو بنسټونو له افغان کډوالو سره د اوسیلي چلند غوښتنه کړې، خو پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې دا اقدامې د امنیت او کډوالۍ د مدیریت د ملي سیاست برخه ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د مرستیال والي عزیز الله مصطفی په حواله لیکلي چې تورخم ته له سفر وروسته د اپریل په شپږمه د راستنو شویو افغان کډوالو د ملاتړ په اړه په بیرنۍ غونډه کې نوموړي ویلي چې دا کډوال له استلو له مادي او منوي حقونو سرغړونو او غیر قانوني راستنېدو سره مخ دي. په دې غونډه کې د کډوالو د راستنېدو د چپې د احتمالي زیاتوالي په صورت کې په بیرنۍ اقداماتو ټینګار شوی دی. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري کې د هغه افغانانو لپاره چې د ای سی سی کارتونه او د استوګنې اسناد نه لري له دغه هېواده د وتلو وروستۍ نیټه د مارچ 1 ټاکلې وه.
و موریدل چې پاکستان په تیرو شاوخوا شپږو ورځو کې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړی دي. بل ورته په اسلام آباد او د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هغه افغان خبريالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې درې مو هیوادونو ته د تک په نیت حالت دیره دي. د مشال رادیو خبريال اسما ګل له یو شمیر خبريالانو او د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړی دی.
خبریالانو د حکومت لپاره کارکونکو نړیواله اداره انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالست په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2020 کال اگست تر 15 مخ کې افغانستان کې رسنۍ نسبتا آزاد وي. شوخوا یو سل شپېته ټلویزیونی چینلونه، 311 رادیو سټیشنونه، نوی ورځپاڼې او سلیریش خبری ایجنسو فعالیت لرو. د ریپورت تر مخه طالبانو سره د واک تر لاسه کولو وروسته دا برخه نږدې لمنځله لاړه. رسنۍ له سخت فشار سره مخ شوي او د بیان د ازادۍ په ګډون د ژورنالیزم بنسټونه تر اغیز لاندې راغلل. عزیز کوچی چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون خبریال دی، مشال ریډیو ته ویلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال پر رسنو بندیزونه لګېدل، خو اوسنۍ بندیز له خبریالانو تر څنګ د موسیقارانو لپاره هم ډیر سخت ثابت شوی دی. هغه زیاتوي طالبانو تر خپل سخت کنټرول لاندې رسنۍ راوستلې چې له عملی خلکو ته د معلوماتو رسیدنه محدود شوې ده.
نو دا په دغه یو حساب کې کېدای شي چې یا یونایټیډ نیشن د دې سره داسې دغه وکړي چې پاکستان کې ځای ورکړي، او که هغه نه ورکړي به درې ملک ته کې درې ملک ته د کې دغه کسان چې دا خو فنکاران دي، دا یو سرمایه ده، دا خو بله لار نشته، ځکه هلته خو ته اجازه نشته دی، یوم نشته دی، ځکه جرنالیست هم دغه حساب باندې دی چې صفر کې دی او موسیقار خو د بیخي څه کې نه دی. نو هلته اوس داسې موجوده فعلا حالات کې خو هېڅ هم نشته دی، نه کار شته نه روزګار شته نه څه شته. موږ دغه درخواست د پاکستان حکومت نه دی، باید د ته دود تا څو کارتونه مارتونه څه ورته جوړ کړي او دا ورته دلته پرېږدي، او که دا نه کې بیا باید یو داسې یو درېیم هیواد ته منتقل شي چې هلته دوی دې لاړ شي. نو د دوی دا دغه دی، نه اوس افغانستان هم دغه حالات دی، او دا دغه دی چې اوس نه اجازه ورکوي نه د کار نه د جورنالیستۍ نه د فنکارۍ. نو موږ درخواست دغه پاکستان حکومت ته دی چې باید د تدوی ته څه وخت ورکړی شي.
خبریاله فرشته عزیزی وای چې یو خبریال د ولس ترجمان وي او حکومت ته پکار ده چې ورته د کار مناسب چاپیریال برابر کړي. هغه زیاتوي په افغانستان کې د خبریالانو بشري حقونه تر خپو لاندې کیږي، او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د رسنو ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
افغانستان کا حالات کس طرح ہو گیا؟
افغانستان کی داسې حالات پیدا شول چې خلک او په خاص توګه خبریالان په خپل هیواد په پریخودلو مجبور شول، چې پکې زیاتره پاکستان ته راغلل، ځکه چې دا گاونډي هیواد دی او لوړان دی د افغانانو ډیر ملمستیا کړي. مونږ یې مننه کوو، خو اوس حالات داسې دي چې له دوی د ویزو میاد ختم شوه او په نوې کولو کې یو د فکر وړ ستونزه دغه هم ده چې د یوې کورنۍ د غړو شمیر زیات وی، ځکه د کمزورو اقتصادي حالات لوجي هغوی نشي کولای چې د ویزو د نوې کولو لپاره پیسې پوره کړي، ځکه پرې پاکستان کې جرمانی ولګي او په غیر قانوني توګه مشت بلل کیږي او غیر قانوني شول او مهاجرانو لا ژوند تیرول لکه د قیدیانو دا.
دا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست د 2023 کال دسمبر 23 نیټه د راپور لمخه په افغانستان کې لګ تر لګا 14 خبریالان په غیر قانوني ډول نیولې شوې دي، او د هغوی د لادرکه کېدو زورونی او تشدد پیښې ثبت شوې دي. همدارنګ د افغان خپلواک اتحادیه د معلوماتو لمخه یوازې په 2023 کال کې 15 اتیا پیښې ثبت شوې چې پکې خبریالان له فشار، پختنو او تحقیقاتو سره مخ شوی دی. د راپور لمخې د 2023 کال د اپریل په 18مه په کابل کې دوه ټلویزیوني چینلونه د ملي او اسلامي ارزښتونو د سرغړونې په تور وتړل شول. همدا کال د جولای په 22مه د ننګرهار ولایت د 14 رسنو نشریاتي جوازونه ودرول شول چې دلیل یې د مالیاتو نه ورکول ښودل شوي دي. تر دې وړاندې هم د 15 زیات خبریالان له هېواده وتلي او اوس په ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، اروپا او امریکا کې پناه اخستې ده. فریډم نیټورک چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي، د دغه ادارې ضلع کوآرډینیټر ګوهر علی خان مشال ریډیو ته وویل دوی وخت پر وخت له نورو ادارو سره په ګډه د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي.
داسې ډېر جرنلستان وو چې هغوی د یونیسیا سره هم رجسټر وو، ایم بی سو سره هم خپل په رابطه کې وو، خو کیسونه یې لیټ شوو. نو فریډم نیټورک چې کوم د هغه کیسونه د هغوی پر سوک د هغې په وجه ګڼ شمېر افغان جرنلستان چې کوم دی هغه یورپ ته او نور بهرني هېوادونو ته لاړل، نو اوس هم ډېر داسې جرنلستان پاتې دي د هغوی کیسونه آلریډي په ایم بی سو کې پروسس کې دي. او اکثره په دې کې داسې چې د هغې کیسونه تقریبا منظور شوي دي، صرف د پاکستان د تلو انتظار کوي. او که ستاسو په یاد کې وي نو یورپی یونین او بهرني هېوادونو باندې هم پاکستان دباو روړی دی چې دا کوم کیسونه په ایم بی سو کې یا په سفارتخانو کې د دوی پروسس کې دي، کوم افغاني جرنلستان انتظار کوي دا د زر تر زره د پاکستان نه درې ملکونو ته منتقل کړی شي. خو دا عمل ناروا دی او دې کې به ټایم لګي. نو فریډم نیټورک بالکل دې باره کې کار کوي لګیا دي.
د روان کال د مارچ په 9مه افغان جرنلست سپورت ارګنایزیشن له پاکستانی چارواکو غوښتنه وکړه چې افغان خبریالان دین نه نیسي او نه دی له هیواده وباسي. دوی وای ډیر خبریالان د افغان حکومت لوري پاکستان ته راغلي، خو دلته د قانوني ستونزو او امنیتي خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حقوقو او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي، ځکه اوسنۍ حالت د هغوی ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په 2023 کال کې افغان جرنلست یونین د خزینه خبریالانو پر وضعیت څېړنه وکړه چې له مخې وقت یا سلنه خزینه خبریالانې د طالبانو په دور کې د جنس پر بنسټ له تعصب سره مخ شوې دي. شاوخوا 60% خپل دندې له لاسه ورکړې، 80% لا زورونې او ګواښونو سره مخ شوې دي، چې 90% پکې یوازې د خپل کورنۍ لپاره د معاش سرچینه وي. آسمګل مشال ریډیو پېښور.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته روس سبیر تراز خو وس ورزودي ته چی روسي ځواکونه د اوکران پر پلازمین کیف بالستیک توغندی کارولي او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې چې مرګ جوړ لري. تفصیل له صفی الله ستانک زیاور.
روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمین کیف بالستیک توغندای وشتلې او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې ده. دا سنگیرل کیږي چې د بریدونه به د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیان منې کړي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکو ټلویزیونی ودانۍ ته سخت زیان رسولې. دا دویم ځل دی چې د روسي په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نخښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لکټر لګدري تن ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نور ودانوي کې اور هم لګیدل او ورته زیان رسیدلی دی. دا راز روسي پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولی چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان اړولی دی. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په هغه هیواد کې پر اهدافو 11 ډرونونه ویشتلي دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې له مخې د انرژۍ پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. دا راز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي په سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره و. خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حملې شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیې پر هغه هیواد حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر 14مه د هغه هیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر 3مه شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې 15 تنه ووژل شول او له 15 نور زیات کسان ژوبل شول.
لخبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوري چې د خوست ولایت په ختیځ کې د یوب خېلو د سیمې اوسیدونکو د څخاک پاک او بو کلیوالي لارو او د غراز سړکونو روغتیا سنتیاو ته د نلس رسیدل کابل شکایتونه لري زموږ همکار پرې دا راپور چمتو کړی
د خوست د ایوب خېلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکو وایي سره لدې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړونده خود دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیایي اسانتیاو د څښاک پاک اوبو د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي د ایوب خېلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال راډیو ته وویل
لارې ټولې خراب دي لارې نشته شګارې برن نه چی خاټي وي موټر نشي تلا خلک ډېر په تکلیفي ضرورت ته چې د لارې جوړې شي دلته دوا درې کلینیکو ته ضرورت ته ډېر منتقادو ډېر خلک دي مریضون ډېر په تکلیفي په خوز بازار ته دي بلاکوري لکانو ته دي ډېر تکلیفي دي مریضون په باراک
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو حاجی کریم بیا وایي په لکنو کې روغتیایي کلینیک شته خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولای
مونږ یو کلینیک شته خو په لکنو کې دا مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو مونږ هغه زنانه چې دې زینه هغه ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره یا د موټر غنوي یا بلوي یا خړوي یا شګراوي دا غوښتنه ده کچیر ته وګول شي چې سره په ایوب خېلو په موجودیت کې پتا څنګه کې زین آشتا بل آشتا څنګه چې موږ د پوره د کلینیک جوړ شي چې د موږ د کوم د کلی ټول مشکلات په دې ځنه حل شي
د یاد سیمه اوسیدونکو وایي زمکه ډېر ښه حاصل ورکوي خو د کرنې د پرمختیا لپاره اصلاح شوی تخمونه کیمیاوي سرې شنی خونی او د زمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري په دې اړه د ایوب خېلو یو بل اوسیدونکو حاجی ګلنبی وویل
زراعت په حال ده خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوی تخمونه چې مثال خلکو ته ورکه کړي وي دویم دا سیده چې موږ بازار مونته نه نشته دا د دهقانان چې څه وکړي بیا بازار ته ویسي په بازار کې ډېر ارزانه بیا خرڅيږي موږ د دولت نه دا غته چې باید د زمیدارو ته تخمونه ورکړي سره شبي تخمونه ورکړي او بل باید بندونه ورته جوړ شي او په جمع شي د خلکو د لپاره شنه خونی ورته جوړ شي
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي
تاسو ازادي رادیو ته غوږی ازادي رادیو د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپو او د غراز د مخام لښپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 1200 نوې چپو خبرونه لري د جنونو د ذکر ملي کمپاین وای په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د جنونو د ذکر مخې نیولې ده دا کمپاین چې د 2003 کال لمی میاشتې د جنونو د ذکر په برخه کې کار کوي وای چې لسولې مبارزه پرته بل لار نشته او دې ته به دوام ورکوي زموږ همکار د جنونو د ذکر د ملي کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصيلي مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د شو فعالیتونو په اړه دا پوښتنه کړي
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق د پاره او دغه ملي دایې د پاره اگر چې خپل تاثیرات لري لیدي په دې کې شک نشته یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړي وي هغه وارد شي دي په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته څولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه کوي
خپل په دوی تاثیرات څول مثلا
او اوس خبر هم دا کوم چې البته د نن په هغه کوم داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغه سي دي چې په دغه موضوع کې هم ناراض دي او هم دوی غواړي او لکه لګه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزې حل کړي او لکه لګه مونږ دی او غوي په ساته کې دغه تاثیرات ګورو هم ته کوم ځای کې چې تشمین نیول کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالي شوی چې هغه ته ځانونه ورسو او یا الته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې وقن د ناهلې ځای دی منتخب سره غیر له دغه مدني مبارزونه غیر دغه سولیز مبارزونه غیر له غوچتولونه غیر له دغه سولیز فشارونه بل لارم نشته ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربه لري او اصل ولسم په دغه کچه کې نه ده موږ ته همدغه لار راپاتې ده موږ به همدغه مبارزه ته دوام ورکو متاسفانه هغه ورځ چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي کرښته وایو چې مونږه حتی نتایج برعکس لیدلې دي یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمن نشمنې تر لاسه کوو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چې تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او لبیلا بیلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه
ستونزه فکر کوم چې یو شمیر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخنه چې هغه یو ځانګړي مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې البته اصلا البته د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم البته اصلا نیست نه دی ورغلی او بل دغه چې د شلو ډیر شو تاسو لوخت کولونه کې دی وازه د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازه په مدرسو کې پاتې شي دی نو البته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوې ده اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي مونته په هغه چا هغه چاپیرال کې چې د ځینی هغه پات شوې دي طالب مشران دوی د هغه سی چاپیرال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دوی نشي راوتلای یو شمیر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دا وړه وړه کتله ده محدود شمیر دي متاسفانه د تصمیم اصلي مرجم دوی دي نو تر اوسه پورې ځینی چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي خودلې ده نو نه هغه بریالي شوې دي او یا موږ نه پیګو کله چې دا ډیپلوماسي وي اما ډاکټر لګه ظاهرن متخود شوې دي چې دوی په دغه برخه کې لزل کوي نو دوی بریالي شوې دي نو تر اوسه پورې ولسپدي کې بریالي شوې ده اما د اندېښنې وړ خبره چي ده اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه واز دا چې دوی په مشخص ډول سره ننجونو حقوقونه تر په وړاندې کړی دي د خزو حقوقونه تر په وړاندې کړی دي دوی په لوی کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړی دي موږ تاسو ګورو چې عملا افغانستان په یو منځوي هواد باندې بدل شوی دی موږ ګورو چې خپل وسنۍ نظام چې د ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي غوښ سره مخامخ
دي ځکه چې ملي کمپاین ټول غړي کوشمیري مثلا کې دي چې لزګونه ته ورسیږي ولی ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاسته ورغلي دي ولس خپل غږ پورته کړی دی هر فرصت چې لاس ورغلي دی د انجونو د زکو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو سره دي همته موږ په دې ویلي ګو چې دوی هغه ته مخامخ کو یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي موږ هغه سره ډیر احتیاط کوو د خلکو سره قومي مشران دي دینی عالمان دي په دې کې هغه خپل مدني فعالین دي فرهنګیان دي یعنی دا ټول د ولس استاز ولي کوي مونته مونته ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي او نو په ایسا باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلې دي چې حالت لارینونه هم شوی دی حالت غونم پورته شوی دی او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې مونته چې نو تاسو په ګو چاپیریال دغه رقم سره ده چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي نو پام دې بلبند هغه افغانان چې بهر دی هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولې شي او وای دغه تشویش نه لري نو دغه مسولیت ته ډیر اندازې پورې دوی غړت ورولې دی او د ملي کمپاین د انجونو د زکو ملي کمپاین هغه غړي چې بهر کې دي هغه کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسولیت تر سره کړي
ورسي اقدامات تر دې ورسي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب د زکو د انجونو د زکو د ملي کمپاین
یو ستونزه چې د موږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده په ولسی مبارزه که اغه لازم همغږی لا تر اوسه پر نشته بلابل کمپاینونه روان دي بلابل مدني مبارزه روان دي په بلابل نمونه باندې او د ټول هدف هم یو ده زمونږ یو اساسي هڅه بدوي چې څنګه وکول شو چې دغه خلوزل ترمنځ همغږی رامسته کو عملا اوس کوم هم دې باندې کار شروع کړی ده او موږ وړو چې تبي خبره ده چې کله دغه خلیزل سره همغږی شي نو تاثیرات به زیات وي امید ده چې موږ وکول شو لدې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پر موجود وو دی هغه تاثیرات څو چنده زیات کو هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته موږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو. آپشنونه په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ په خوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوي لیږلي دي، چارواکو سره مې لیدلي دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره هم خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به هم کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کې هم دوام ورکوو.
د انجنو د زده کړو د کمپاین د شورا مشر خوشحال روحي و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. دغه مرکه د آزادۍ رادیو پر راتلونکو خبرونو کې په بیا بیا اوریدل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی آزادۍ رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د آزادۍ رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه